تاسی نظر.
اوریدونکو د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو، شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې د اومې ورځې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تیرو څو لسیزو جګړو له کبله د رامنځته شویو ویجاړیو په رغولو کې مرسته وکړي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې ستانګزي پرون یکشنبه په یو غونډه کې له ملګرو ملتونو او نړیوالو موسسو غوښتي چې له افغانستان سره په اقتصادي وده، تخنیکي برخه او کرنې سکتور کې مرستې وکړي. طالبانو په فاریاب او تخار کې 15 کسان په درو وهلي دي. د طالبانو سره محکمې په دوه جلا بیانونو کې یکشنبه خبر ورکړی چې د فاریاب په پښتونکوټ او دولت آباد ولسوالیو کې یو ښځه او یو سړی له کوره د تېښتې او هغه څه چې دوی نامشروع اړیکې بللي 9 دورې وهل شوي او په یو تر 2 کلونو حبس باندې محکوم شوي. همدارنګه د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې هم طالبانو تورنو کسانو ته 9 دورې ورکړې دي. سعودي عربستان په 2023 کال کې د دریو افغانانو په شمول څه باندې 100 بهرني بندیان اعدام کړي دي. دا خبره د فرانسې خبري اژانس او یو شمیر بشري بنسټونو راپور کړي، خو هلته د اعدام شوو افغانانو د هویت په اړه ډېر څه نه دي ویل شوي. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د امودریا په نفتی حوزه کې د 13 نورو استخراجي څاګانو د کیندلو چارې پیل شوې دي. بختر اجانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی خبر ورکړی چې دا څاګانې د افغانستان او چین د یو ګډ شرکت اف چین لخوا کیندل کیږي. او روسي خبر هم دا چې د جی شل هیوادونو سرمشریزه د برازیل په ریو د جنرو کې ترسره کیږي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورسته مرابولم. نن خبرېږي چې پاکستان له سیټلایټ وروسته د سپوږمۍ سطحې ته د چین په ماموریت کې خپل غریبانه فضايي موټرګۍ استوي. بلخوا په آیرلند کې یوې محصل انجلۍ خپل مور ته د سرطان د کیموتراپۍ ګرځنده آله جوړه کړې ده، خو ګټه هم دا ده چې هیڅکله د سرطان د ناروغ ویښتان رژېدو او غوړېدو ته نه پرېږدي. نورې ډېرې خبرې هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د پیښو مهم ټکي. د ټرمپ د وزیرانو ټاکنه او کابل ته پیغامونه. د ټرمپ په کابینه کې احتمالي وزیران یا د طالبانو یا د ایران سرسختي مخالفان دي. د افغانستان د معادلی په اړه بیا پوښتنې سختې کړې دي.
دوی ته د امریکې ملي ګټې مهمې دي، نو هغه ګټې که دوی په طالب کې وګوري، هغه ګټې که دوی په جمهوریت کې وګوري یا په بله ډله کې وګوري، دوی د هغوی سره معامله کوي، د هغوی سره تعامل کوي او خپل ګټې پالي، او د هغو ګټو په مقابل کې چې هر یو راسي دوی په ډېر اسانۍ سره له منځه وړي.
په دوستۍ راځي، په کومک راځي، او د افغانستان په آبادولو کې راځي. دوی که یو قدم را مخته کیږي، موږ دوه قدم ور مخته کیږو. نو دوی نه خواهش دادی چې نور د افغانستان په خلکو باندې رحم وکړي.
راتلونکی د طالبانو لپاره ښه پیغامونه نه لري، او په طالبانو به فشارونه ډېر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې، هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي، د هغو به کمې شي یا به کاملا قطع شي.
د یو طالب د قاتل سریعام اعدام. خلق پختي چې د طالبانو کورنۍ عام خلق نه بخینو، موږ هم تیرو دریو کلونو کې هغه طالبان نه دی بخلی چې حتی په چک پوینټونو یې د واده په موټرو ډزو کې هم ملکیان وژلي.
او اوامر او احکام یوازې په غریبو او په هغه خلکو باندې چې هغه واسطه او سفارش نه لري په هغه خلکو تطبیق شي. اشراف او هغه خلک چې هغه روابط او واسطې او سفارشونه لري، هغه خلک تریپاتشي.
او هند سره یوونه کې د طالبانو به ساره نزدېکټ. طالبانو هند ته ډیپلوماټان معرفي کړي. هلته د پاسپورتونو ویش پیل کړي او هند لمړی وار دوی یو کانفرنس ته وربللي. خبره څه ده
چې ډېر زیات ستونزې کوم اقتصادي او سیاسي د هلکي یا د امنیتي مسایلو کې هم د نور هیوادونو داخلي محتوای به کېږي، او د سپلای به هم د زیاتره مجالس کې د ګډون لپاره وکتل کېږي چې دا خپله د اړیکې پراخوالی څرګندواله ده. نو هند او افغانستان په ګټه ده، هند سره باید اړیکې پراخې شي، جوړې شي او وساتل شي.
بیا هم ستړي مشي. که څه هم له ټاکنو ګټلو وروسته د امریکا نوي منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه لا یوه خبره نه ده کړې، خو دغه بریا کلوي خو زلمی خلیزاد د افغانستان مسله کې د بیا خلتیار لپاره لیواله کړې ده. بلغاړه د ټرمپ احتمالي ټاکنې ښیي چې کابینه کې به اکثره د ایران او طالبانو ضد څیرې رامخې ته شي. د لویدیځو رسنیو د موثقو راپورونو په اساس امریکایي سناتور مایک والټس به د ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار وي، هغه کس چې افغانستان کې جنګېدلی عسکر دی او د بایډن په حکومت کې له طالبانو خلیلزاد او د امریکا خارجه او دفاع وزیرانو سره سخت ورانو. دغه احتمالي دفاع وزیر پیټ هیگزیټ بیا د ګوانتانامو زندان په شمول افغانستان او عراق کې هم نظامي دندې کړې دي، خو د ټرمپ احتمالي خارجه وزیر مارک روبیو چې د ایران مخالفانو کې حسابېږي په اړه شنن کې وایي د ټاکنه به هم طالبانو لپاره ښه خبر ځکه نوي چې له ایران سره د طالبانو د اړیکو پیاوړتیا به ونزغوي. بلخوا زلمی خلیزاد په لومړي وار اشاره ورکړې ده چې د دوهې تړون د پاتې برخو د عملي کېدو وخت را رسیدلی دی. د بین الافغاني مذاکرات او نوي اسلامي حکومت جوړولو هغه دوه پاتې ټکي چې تیرو څلورو کالو کې خلیلزاد ترې بحثونو کې ځان خلاصو. په همدې حال کې د طالبانو مخالفانو ویلي چې د ټرمپ بریا د دغه ډلې حکومت ډارولی دی او د دوی د خاص استازي سهیل شاهین او د طالبانو د خارجه وزارت له اعلامیو یې ښکاري چې دغه ډله د خپل بایللي فرصت په اړه پوه شوې ده.
د افغانستان اسلامي امارت همیشه خپل غېږ خلاص ساتلی، سرحدونه یې خلاص دي، هر څوک چې افغانستان ته راځي په دوستۍ راځي، په کومک راځي او د افغانستان په آبادولو کې راځي، دوی که یو قدم را مخته کېږي موږ دوه قدم ور مخته کېږو. نو دوی نه خواهش دادی چې نور د افغانستان په خلکو باندې رحم وکړي.
د امریکې ملي ګټې دا دی د اوس لپاره چې دوی طالب سره تعامل کړي. ګوري دا باید تاسو ته ساده خبره نه وي چې څومره مخکې د سی آی ای معاون زی قطر ته یا زی بل هیواد ته والته د طالبانو د استخبارات له مشر سره ګوري او دوی استخباراتي معلومات سره تبادله کوي. یا مثلا په جمهوریت کې په هغه وخت کې ګوري دا ته د سولې خبرې و هم نه، خو په مشرقي کې امریکایي ځواکونه د طالبان سره یو ځای کار کول او هغوی ته یې د داعش پټنځایونه ورته ول، هغوی داعشیانې په مخابره پیدا کول او طالبان ته ویل چې په دغه ځایونو کې دی په دغه ځایونو کې دی تاسې ورسي ووژني. نو دا د طالبان سره دوی معامله دا داسې سطحي او ساده معامله نه ده، دا ډېر ستراتیژیک خبره ده. پلان له اول سره هم داسې و او د څو عمر لپاره دا به همدغسې مختزي سوچي د دوی ګټې پکشي کې وي.
په همدې اړه مو امریکا کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د امنیتي ستراتیژیکو چارو شنون کې ډاکټر نجیب ننګیال راغلی دی. ننګیال صاحب، ستړي مشئ، طالبانو ته د ټرمپ د بریا پیغامونه ستاسو پام څه دي؟ دغه احتمالي کابینه کې ویل کېږي چې اکثره یې د طالبانو ضد څیری دي.
سلامونه شنواري صاحب، تاسو د بحث کتونکو ته زه فکر کوم د طالبانو لپاره به ښه پیغام نه وي. د طالبانو باندې به فشارونه ډېر سي. هغه څوک چې د ټرمپ نږدې ملګري وو ریپبلیکنان په تیرو څل دریو کالو کې چې د طالبانو د راتګ سره هغوی په وار وار باندې د دغه ډول وضعیت غندنه کړې، د طالبانو په خلاف باندې د بیلونه وړاندې کړي دي په کانګرس کې، دا د دوی باندې د لا ډېر فشار اچولو د لا ډېرو بندیزونو لګولو خبرې کړي او دا ټول د ټرمپ ائتلافیان دي، د ټرمپ د ګوند خلک دي. او دوه مطرح سیری چې یو اوس بلن د ملي امنیت سلاحکار شو، بلې هم د بارنیو چارو وزیر په توګه انتخاب شوی. دواړه د طالبانو په اړه باندې منفي ذهنیت لري، د طالبانو په اړه د ډېر فشار اچولو غوښتنه کوي. د ملي امنیت سلاحکار په افغانستان کې طالبانو په ضد جګړه کې دخیلو جنګ کړی دی او طالبانو ته د یو ترهګري افراطي ډلې په توګه ګوري چې باید نوغه یې وویستل شي. نو دغسې حالت ته په کتو باندې ښکاري داسې چې راتلونکی د طالبانو لپاره ښه پیغامونه نه لري او په طالبانو به فشارونه ډېر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې، هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي، دا هغو به کمې شي یا به کاملا قطع شي. د ملګرو ملتونو فعالیت په افغانستان کې کمرنګه کېدلی شي. د نورو بنسټونو چې نړیوال سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او بودیجه یې تر ډېره پورې متحده ایالات تمویلوي، هغه په افغانستان کې فعالیتونه چې دي کمرنګه کېدلی شي د بودیجې د کموالي د وجې نه، ځکه د ټرمپ تګلاره عموما د نړیوالو سازمانونو ته د پیسو ورکولو خلاف ذهنیت لري. دی نه غواړي چې متحده ایالات د حتی د ناټو په شمول باندې د نړیوالو سازمانونو مسؤلیت واخلي او ډېرې پیسې د امریکا په غاړه باندې واخلي. په کور دننه په اقتصاد باندې دی ډېر فوکس کوي او باندې هیوادونو کې د امریکا نه باندې د پیسو په لګولو خلاف دی. نو دغه تاثیرات بل تاثیر دی چې د طالبانو په رژیم به ولري او په افغانستان کې به خلک د پراخې فقر او بیچارهګۍ سره مخ شي، چې هغه هم د طالبانو په رژیم باندې فشار راوړلی شي.
نو څه فکر کوئ چې د ټرمپ اداره به طالبان د دوهې تړون تطبیق ته وګرځي که به نورې لارې چارې ورته ولټوي. د ټرمپ احتمالي وزیران اکثره د طالبان مخالفانو سره لیدل شوي ښکاري.
بلې، همداسې د ملي امنیت صلاحکار پیاته د متحدې جبهې چې د سمی سادات جنرال سمی سادات مشر د دغه سره لیدنې شوي دي په دینه مخکې د واک ته د راتګ نه مخکې، او همدغسې د مقاومت جبهې د ځینو غړو سره مشرانو سره لیدنې شوي دي. یعنې د طالبانو د مخالفینو سره د هغه اړیکې چې دي دا منفي پیغام دی د طالبانو دپاره. او بل دا چې د دوهی تړون تبیر ته مراجعه کیږي کنه کیږي، فکر کوم طالبانو دا فرصت د لاس ور کړی دی په تیرو دریو کالو کې. او بل د طالبانو په منځ کې د دوه خپل جامد تګلارې چې د جامد سیاست چې د ملي مصالحې پروسې په ټوله معنا باندې په ټاپه ودرول او بلکې لاغو اعلان کړي، نو دا شی سختوي چې د دوهی تړون تبیر ته مراجعه وشي. ځکه طالبان یوازینی څه چې دنیا ته اطمینان ورکوي هغه د نړیوالو ترګرو نشته خبره ده. په نورو مواردو باندې دوی د دوهی تړون ته ډیر اشاره نه کوي. نو حال دا چې د دوی په تړون کې دیونه وی حکومت رامنځته کیدل، د یو سیاسي تفاهم جوړ رامنځته کیدل، دا هغه شی دی چې یاد شوی دی چې طالبان ورته غاړه نه کوي. نو په تیرو دریو کالو کې چې طالبانو دغه څه ونه کړل، فکر کوم د دې وخت شاید لمایزت للی د امریکا د پاره چې امریکا دی په دې مسله کې خپل انګیج شي یا خپل د ځان مصرف کی. او په کور دننه کې طالبان د سیاسي پروسه پایل کې د افغان سیاسيونو سره شاید خطرې د خپل ځان لپاره کم کی، د افغانستان لپاره هم کم کی.
نو ننګیا چې د ټرمپ بیا راتلو د افغانستان مسله کې خکیل او ځینو سیاستوالو لکه مایک پمپیو، بولټن د کومې څوکۍ د خپلولو چانس بایلل دي. اما د خلیزات پوسټونه ډیر ګرم ګرم را روان دي، که تاسو ورته وګورئ آیا هغه بل چانس لري که دا هم فرصت بایلو ده؟
شخصا ما ته د سیخکاری چې د مشورې تر حد پورې شاید وساتل سي او د افغانستان په ماموریت کې ډیره برخه ورنه کړل سي، دا له وخت نه مخکې خبره ده. خدای زما شخصي تحلیل نه چې غلط هم کېدلی سي، خو زه فکر کوم چې خلیزاد د ډیر سخت انتقاد لاندې پات شوی دی په تیرو درې کالو کې. د په وار وار باندې کانګرس ته بلل شوی دی، اول ته د نه پښتنې شوی دی، او د ماموریت چې دی یو ناکام ماموریت بلل شوی و. داغه پاړه باندې یعنی خزي نیت نه دی که څام خپل ز خلیزا ډیره هڅه کوي چې ځان ډیر دغه وخی ځان تړلې وخی د افغانستان د قضیه سره او بیرته د ته ماموریت وسپارل شي. خو دا د شخصي انفرادي هڅه دي، په کوم معنا چې په واشنگتن ڈی سی کې ذهنیت دی هغه ډیر مثبت نه دی، وای مګر ډیر منفي دی، او دا بده د پر ډیر مشکلې وچ د افغانستان په قضیه کې بیا د یو ماموریت خپل کی.
ننګیا صاحب، ترامپ خپل کمپاینونو کې د طالبانو د وشتلو او تر د درنو وسلو د وړلو تخریبولو او یا د اخیستلو او یا د بګرام د بیانولو خبرې کړې وي، د دغه خبرو امکان ستاسو لاندې څومره شونه ده؟ کدا هم اسی خلک وای چې کمپاینی خبرې وي او بعد یوري.
او دوه مسائل چې ما باید وخت ورته اشاره کړی واغه هم دا ده چې د وسلو ځینی ډیپوګانی ممکن ک طالبانو د ټرمپ د ادارې تربمایز لومړی اړیکې جوړې نشي، سم تعامل طرف ته خبر لاړ نشي او اړیکې خراب شي، نو ممکن د وسلو ځینی زیرمې چې دی چې په افغانستان کې د امریکایانو پاتې دی هغه په نخښه کړی شي، یا د هوایي ځواک ځینی الوتکې چې په افغانستان کې طالبان ته استفاده کوي ممکن هغه په نخښه شي. او همدغه سید طالبانو په منځ کې هغه ډیر رادیکال خلک چې د نړیوالو تورګرو سره لار لري او یا د غوی سره اړیکه لري د دو پولیس کې دي، ممکن هغه په نکشي دغه امکانات دشته. خو دا د هوایی لارو نه یعنی ضرور نه چې امریکا دی په افغانستان کې خپل ځواکونه ولیږي او داخل دي شي. زه فکر کوم د نورو لارو نه دوی کولای شي چې خپل اهداف ته ورسي. کم کټ وټ کار چې د ټرمپ په وخت کې د قاسم سلیمانی سره وشو، د ایران د سپایس بازاران مشر چې وو، نو ټرمپ په دې مسله کې بیا کله کوم غواړي اواړي کې خراب اوسيږي، قاطعانه برخورد کوي او هدف چې دی هغه هدف ته ځان رسوي. نو معلوم بشي خو تر اوسه چې کومې نښې ښکاري ښکاري هغه په طالبانو باندې د فشار ښکاري، او طالبانو هم تاسې ګورئ د ټرمپ راتګ ته ډېر خوشبینه نه دي، او د دوی د فعالانو د لیکنو د شیانو ښکاري چې یوازینۍ ښځه چې د طالبانو په اړه ویل کېږي چې د اقتدار لپاره یې دعاګانې کولې هغه کماله هاریس وه، او دوی د بلې ښځې اقتدار نه مانني غواړي، او یعنې دغه څه و چې د طالبانو په هیلو سره سمونه خاطر.
خو ننګیا صاحب، د طالب مشرانو خبرې دا ښکاره کوي چې ټرمپ تدیر اندیښمن نه دي، ځکه دوی وایي ټرمپ هغه کس دی چې دوی ورسره ښه تعامل او مذاکره یو وار مخکې هم لرلې ده. تاسو اوس په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان فشار لاندې دي، ځینې بیا لا دا هم وایي چې طالبان سخت ډارېدلي دي، نو اوس کومه یوه خبره سمه ده؟
خو هغه وخت کې هم طالبان چې دي د ټرمپ د فشارونو له امله طالبانو مذاکراتو ته غاړه کېښودله. هغه نه مخکې خو طالبانو به یو خبره کوله چې امریکایان تر سوله افغانستانه نه وي وتلي. موږ هېڅ نوه چې هېڅ خبرې د غاړه نه ږدو. طالبان د یوازینی شی چې کېږي هغه باید امریکایان د افغانستان نه ووځي. نو دا خو د ټرمپ فشارونه وو چې طالبانو دوی ته یو خوندي لاره ورکړه د افغانستان د وتلو نه، کنه چې بیا هېڅ برید په دوی باندې ونه شو. دوی په خپل انتخاباتي کمپاینونو کې وویل چې زما په موده کې یو امریکایي چې دی په جګړه کې نه دی وژل شوی. نو هغه موده کې چې دوی د دوهی تړون امضا کړ، د دوهی تړون نه تر وتلو پورې د یو امریکایي هم نه دی وژل شوی. د دې په دغه موده کې د ټرمپ خي چې طالبان د ټرمپ نه څومره ډارېدل یا څومره فشار ور باندې وو چې دغسې یو څه وکړي او محتاط واوسېږي، کوم برید ونیسي. او همدغسې د ټرمپ خبره هم دا وه چې د ټرمپ په وخت کې شاید د طالبانو د افغانستان د نظام سقوط ته په ښارونو باندې دغسې بریدونو ته زړه نه وای ښه کړی او نه باید دونه دغه سره شاید حوصله شوی وای که دوی دغه څه کړي وای کوم په کوم ډول باندې چې په افغانستان ته دوی نه وتل. هغوی به زه خپل زما شخصي باور دا دی چې د دې مخه به نیول کېدل او دوی سره به د یو مشروع تعامل خبره شوې وای. یعنی چې افغانستان کې به یو حکومت جوړیږي چې طالبان به برخه نه ده، چې طالبان به ټول سیستم په لاس کې اخلي او ټول هر څه به د طالبانو په لاس باندې کېږي. یو بل خبره د امریکایي ځواکونو په هماغه ځای کې چې شتون وو د طالبانو ته ننداره یې کوله او هغوی افغانستان کې خارون تن نوته لارګینی وو او د افغانستان خلکو باندې سلام کوي او پراخه بشری فاجعه د امریکایي ځواکونو پښتون کې رامنځته شوی وو. په کابل ښار کې د ټرمپ موجودیت کې فکر نکوم کدا غنوه برخورد شوی وای. ځکه دای وای په خپل بیانو کې مویلی دي چې هغه خلک هغه لوړه کچه نظامیان چې په دغه د امریکایي ځواکونو په وټلو کې په دغه نوال د افغانستان په پریکړو کې دخیل وو، هغه د په لومړی ورځ باندې خپل استعفا ماته راوړي. معنی دا ده چې هغه څوک چې په دغه ډول په افغانستان نه وټلو دغه ماموریت په خمبانی د امریکا د حیثیت صدمه ورسوله د دغه خلاف دی. نو بیا چې کله بیا دلته د خلیزات مثلا مطرح کیږي، کله چې هغه امریکایي نظامیان توصيله نه کوي استعفا یې غواړي، نو خلیزات یو ملکی سړی دی او هغه تب بیا څنګه د حوصله او کیسه کڅه هغه خو استعفا نشو مختلفه هغه نور بدن نه دی. خو دغه بیا نږدې کېدل ماته د سخت کاری
ډیر زیاته مننه کور ودا. هم ستړي مشي په داسې حال کې چې اټکل کېږي طالبان به د ملاحبۃ اللہ د حکم له مخې د قصاص په جرم تورن دیرش کسان نور هم اعدام کی. ګردیز کې د یو طالب وسلوال د قاتل له قصاص سره افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو شمیر شپږو تنو ته ورسید. دا پیښه د عمل هم جالبه و چې د راپورونو له مخې د طالبانو داخله وزیر خلیفہ سراج الدین حقانی هم ننداړې ته ورغلو، مګر طالبانو ویلي هغه هڅه وکړه چې د طالب کورنۍ قانی کی څو د دوی د زوی ملکی قاتل وبخي، اما د وژل شوی طالب کورنۍ تر اخره راضي نشوه. طالبان ویلي د ایاس په نوم دغه کس یو طالب وسلوال وژلې او درې کاله زندان کې لتیرول وروسته پرې د قصاص حکم تطبیق شو، خو عام محضر کې په ډزو د دغه وشتل شوی کس کورنۍ وای زوی بیګنا او وژل شوی طالب پرې د جنسي تیری هڅه کړې وه او د ځان ژغورنې په خاطر ډزې پرې کړې وې. بلخوا منتقدانو نیوکه کړې ده چې د طالبانو اسلامي شریعت یوازې عام او بېوزله خلکو لپاره دی او په خپلو خلکو دا شیان نه تطبیقي. دوی وای لتیرو دریو کارو رئیسی د ودونو په موټرو د واده پر زلمیانو او پر چیک پوینټ د موټرونو نه درولو په ګناه د طالبانو ډزو کې د وژل شویو ملکیانو طالب قاتلانو ولی یو ورځم قصاص نشول.
هغه نظام چې هغه ظالم وي او عدالت یوازې د عوامو د پاره وي او خواص او اشراف هغه ته پورته وي د قانون نه، نو الله تعالی هغه نظام هلاکي هغه د منځوړي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې د مخزومی قبیله وی خزی غلا وکړه او بیا هر قوم راغی راټول شو او اسامه بن زید یې واسطه کا سفارش کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سفارش وکړي چې دا زمونږ د فاره د شرم خبره ده که چیرته په موږ باندې قانون تطبیق شي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خبره ډیر سخت په غوسه شو او رنگ مبارک تک سور شو او خطبه یې ولوسته او بیا ویل چې پخوانی قومونه په دې هلاک شول چې هغه په اشرافو باندې قوانين نه تطبیقول او به قسم وخوړ کچیر ته زما لور فاطمه بنت محمد هم غلا سرقت وکي نو زبد هغه لاس غوڅکم. نو دلته معلومیږي چې عدالت یوازې د عوامو لپاره نه وي، عدالت بداوي چې په اشرافو او په خواصو او په عوامو په ټولو یو شان تطبیق شي. دا چې اکثرا موږ ګورو په هغه خلکو باندې چې هغه عام خلک دي، په هغوی باندې مثلا د قصاص د حدودو یا نور قوانین تطبیقیږي، او هغه خلک چې هغه اشراف دي او هغه خواص دي او هغه روابط لري، هغه خپل خپلوان لري په نظام کې، او په هغوی باندې قانون تطبیق نشي نو او نه تطبیقیږي، معمولا موږ وینو نو دا نه عادل نظام کېدلی شي، دا نه شرعي نظام کېدلی شي، او نه دا د شریعت دی او نه دا دا نظامونه بقا کوي.
د ازادي راډیو د ډیرو سرسري موندنو په اساس طالبانو تر اوسه هغه خپل عسکر هم نه دي محاکمه کړي چې په چوک پوینټونو د موټر نه درولو، موزیک غږولو په جرم ملکی خلک وژلي دي. د راپورونو له مخې طالبانو یو وار د 2020 کال دسمبر کې د کابل ښار د یو واده په مراسمو د موټر نه درولو او موزیک لامل ډزو کې د واده زلمی وژلی و او کورنۍ تر ننه انصاف ترلاسه نه کړ. د غراز یو طالب وسلوال د 2020 کال جنوري کې د کابل د 11 اوزی ساحه کې په یو موټر ډزو کې پیغلنجري وژله او کورنۍ د طالبانو حکومت جبرن چوپ کړه. د همدې کال په اپریل کې د جلال آباد ومی حوزی اړوند زیړانو کې په موټر د ډزو په محل یو ماشوم وژلې او کورنۍ جبرن خاموشه کړای شو. لدې یو مشروسته په ننګرهار سره رود کې هم د واده په موټر ډزو کې ناوی وزوم وژلې، خو د طالبانو په لټنې معلومه نشوي. اوسه کالې د ننګرهار باریکاب کابل کې ل لاجنوارو سره نخته کې هم لک تر لګه څلور ملکیان وژلې و چې طالبانو یې د پلټون امر وکړ، خو تر اوسه یې کیسه معلومه نشوه. د غرض یو موټروان چې طالب وسلوال د پلچرخینه د کابل د سفسته بیولو هم د طالب عسکر لخوا وژل شوی، او دغه طالب عسکر نیول شوی، خو تر اوسه یې په اړه معلومات ونشول چې څور سره وشول. او بلخوا طالبانو هند په تیرې وونه کې دومره حده پورې سره نږدې شوي چې تیرو دریو کالو کې تر دې حده سره خپل منځو کې مختنوت لري. کابل ته د هندي پلاوی لراته ګروسته چې امیر خان متقی او ملا یعقوب مجاهد سره لیدنه کړې و، ظاهرا د هند خارجه وزارت ویلي دوی یو تر بل د چابهار پر پانګونه او د ویزو په بیا خپل باندې خبرې کړې دي، خو نړیوال رسنیو راپور ورکړ چې هند د طالبانو درې ډیپلوماټان منلي او نورې خبرې هم ورسره شوې دي. بلخوا د هند پلاوی نوې ډیلی ته لا نو رسیدلی چې طالبانو اعلان وکړ د هند ممبئی کې قونسلګری کې د پاسپورټونو لړۍ پیل شوې ده، او کابل نه ممبئی ته د اکرام الدین کامل په نوم ډیپلوماټ هم رسیدلی دی. تر ټولو جالب دا چې د هند په کوربتوب د مخابراتي ټکنالوژۍ نړیوال کانفرنس ته لومړی وار د طالبانو تر واک لاندې د اترا ادارې طالب مشر ملا برادګل ندیم بلل شوی او دغه کانفرنس کې ګډون وکړ. هغه ټکه چې د پاکستان په ځینو ادرسونو خره دی لګېدلې او ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو په مسلمانۍ باندې پوښتنې کړې دي.
زرا غور سے دیکھیں وہی کافر جس کی یہ مذمت کرتے ہیں، جن کو یہ رد کرتے ہیں، ان کی یونیفارم، ہیلمٹ، جدید رائفلیں وہ فخر سے پہنتے ہیں اور فاتحوں کی طرح سڑکوں پر گشت کرتے ہیں، کافروں کے چھوڑے ہوئے ہتھیار پکڑ کر عام لوگوں کو ڈراتے ہیں اور ان کو اپنی حکمرانی کی علامت سمجھتے ہیں، یہ منافقت کی واضح تعریف ہیں.
داس د ہندوستان ہیواد د افغانستان د پارا فلتون پلکڑی دی ایا اڑی کے بیارا نیولی دی انګر نه دا چې دا د غرب خو نه هم یو څه پروګرام څه ځکه په اوله دوره د ترامپ کې له هند سره ډېرې ښې اړیکې جوړې سولې، ډېر ستراتیژیک تړون هم سره لاسلیک سول، ژمنې هم سره وسولې په سیمه کې د همکارۍ پاکړه. نو کېدای شي داسې یو برنامه، خو په هر حال که د غرب برنامه وي که هند خپله غواړي، دا د افغانستان په ګټه ده، ځکه هند د افغانستان سره تاریخي اړیکې هم لري. هند په سیمه کې یو اغېزمن هیواد ده، تولیدی و صنعتی هیواد ده، ډیر زیات نفوس هم لري، او له افغانستان سره همیشه بلا یوازې مرستې کړې دي، او د مرستو تر څنګ یې هیڅ وخت منفي مداخله یا لاسوونه د افغانستان په چارو نه ده کړې. له هر دولت د افغانستان سره بې طرفه سیاست نیولی ده، او هیڅ وخت یې مغرضانه کارونه نه دي کړي. همدا ډول افغانستان سره د زده کړو په زده کوونکو لپاره د تحصیل د زده کړې زمینه هم مسایله کړې ده. موږ سره اوایي و ځمکني تجارت هم درلودل، تجارت هم په ګټه و. نو په ټوله کې د سیاسي و امنیتي و د ټولنیزو اقتصادي برخو کې د افغانستان په ګټه ده، او دا یو فرصت ته دی. فرصت ته باید د امارت اسلامي چارواکي استفاده وکړي، دې لپاره ښه یو ستراتیژي او پروګرام ورته جوړ کړي چې د دواړو اړیکې د هیوادونو سره نور هم غښتلې شي. داسې یو ډیپلوماتیک پلاوی هم سره تبادله سوی که ولو که غیر رسمی و غیر رسمی اگر پرسند پیزنده لیک.
او په ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ ګرمه موضوع د طالبان لخوا هند ته یو داسې ډیپلوماټ د استولو وه چې دکتورا هم لري، د قرآن کریم حافظ هم دی، پلار طالب هم تیر شوی، خو خپله طالبانو ویلي چې دا کس موږ غوندې جنګېدلی نه دی، نو ولې دومره لوی بست ورکړل شو؟ ډاکټر اکرام الدین کامل چې اسلام آباد کې لیسانس او هند کې نړیوالو اړیکو کې ماسټري او دکتورا کړې ده، د طالب پلویانو لخوا یې له ملي بیرغ سره پخواني انځورونه او ځینې فیسبوکي پوسټونه رسنی شوي او د ثبوت په ډول یې ویلي دغه کس پخوا د طالبانو ضد افکار درلودل، مګر اوس په منصب نازول شوی دی. د طالبانو په وینا دا د دوی له تویې کړي وینو سره جفا ده، او له هغو وژل شویو طالبانو سره هم جفا ده چې د دوی نظام راتلو ته یې قربانۍ ورکړي دي. خو بله خوا د دغه نوي ډیپلوماټ په اړه بحثونه هغه مهال جالب شول چې ځینو طالبانو وویل دا کس د جمهوریت په مهال د تر ټولو سترې او مشهورې طالب رسنۍ نن ټکی آسیا چلوونکی و. بلخوا ځینو فعالانو ویلي طالبانو درې کاله په هیڅ مقررې نیوکې نه کولې، ځکه ټول طالبان مقرریدل. اوس چې یو غیر طالب مقرر شوی دی، طالبانو خپل نیت روښانه کړ چې په خپل حکومت کې غیر له خپلو خلکو بل هیڅوک نه مني، او په دغه کار یې ولس نور هم له ځانه لرې کړی دی. تېره اونۍ د ډاکټر عبدالله پخواني مشاور غازی نواز تڼي هم وروسته له هغې ځان د ټولنیزو رسنیو د بحث ټکی وګرځوه چې یو پاکستاني ټلویزیون کې وویل افغانستان دا مهال د پاکستان له ټولو دښمنانو خالي شوی دی. هغه د امرالله صالح په شمول ګڼو پخوانیو افغان چارواکو باندې تور لګولی چې په افغانانو کې یې د پاکستان ضد نفرت ته وده ورکړې وه، مګر اوس افغانستان کې ټول خلک د پاکستان پلویان او دوستي یې غواړي.
ځوان طبقې نه هم دا غوښتنه ده چې خلاف خبرې مه کوئ، ولې نه ستونزه شته وکیت ته او ګاونډیانو دا غوښتنه ده. په خاص ډول دا ملک چې اوس دلته ناست یم، چو ملکه او تاسو مسؤول چرواکیو، افغانانو کې به بعضې داسې خلک وي چې ستاسو دښمني به یې په مطلق ډول کوله په تېر حکومت کې، که څه به مې ډېر فضا به ولم، ما صرف داخل د حکومت په دې ډول مثبته خبرې کوي.
غازي نواز تڼۍ چې دا مهال اسلام آباد کې اوسي، په اړه خلکو بحثونه کړي دي چې د افغانانو په استازولۍ د خبرو صلاحیت چا ورکړی دی. فعالانو ټینګار کړی چې افغان سیاستوال باید پردی ټوپک په خپله اوږه د افغانستان په طرف ونه ډزوي او خپل اوسني مجبوریتونه د نورو لارو حل کړي. او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع د پرزیدلي ولسمشر اشرف غني د ورور لخوا خپرې کړې ویډیو جوړه کړې وه چې پکې نوموړي مشخصا د ډاکټر محب فضلي او شاکر کرګر له حلقې شکایتونه کړي. هغه ویلي ډاکټر غني پرمختیایي برنامه لرلې او ټوله ستونزه ورته دغې حلقې جوړه کړې وه، تر دې چې د حشمت غني په وینا همدغو کسانو ولسمشر غني له مسایلو ناخبره ساته. دغه راز یې ټینګار کړی چې د ډاکټر محب په مشرۍ امنیت شورا سرحدي قمندانانو ته ټلیفونونه کول چې طالبانو ته تسلیم شي. که څه هم یادو شویو درې واړو پخوانیو مهمو چارواکو د دغو څرګندونو وضاحت نه دی ورکړی، خو حشمت غني یو له هغو کسانو و چې ډاکټر غني ورسره د کور د غړي په توګه راشه درشه قطع کړې وه. اوس چې نوموړی له اشرف غني سره زیاتره انځورونو کې لیدل کېږي، په اړه یې د ډاکټر غني د دفتر یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي، نوموړی اوس هم د اشرف غني د سیاسي نظریاتو نماینده نه دی، بلکې د عربي اماراتو د قانون له مخې اشرف غني سره د وینې د رشتې له امله د هغه استوګنځای ته ورپرېښودل کېږي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې پاکستان د چین په مرسته سپوږمۍ ته د سیټلایټ استولو وروسته دا ځل هڅې پیل کړي دي چې سپوږمۍ ته د چین په مرسته خپل جوړ کړی موټرګی واستي. د پاکستان د فضایي تحقیقاتو ادارې سپارکو ویلي دا روور یا موټرګی به یې د چین شانګ ای اته ماموریت سره په 2023 کال کې فضا ته ولاړ شي. د پاکستان په وینا نوي او پرمختللي تجهیزات به ولري او د نړیوال سپوږمیز تحقیقاتي سټیشن برخه به وي. د نمخ کې چین د پاکستان سیټلایټ لزان سره سپوږمۍ ته خېجول او ډېر ابتدایي بڼه باندې څو انځورونه ځمکې ته راستولي. خو بل خوا د آیرلند یوې 43 کلنې محصلې د سرطان د کیموتراپۍ لپاره د جوړ کړي ماشین له برکته د 2023 کال د جیمز ډایسن نړیواله جایزه وګټله. اولیویا همفریز دا ډیوایس په سرطان د خپلې اخته مور لپاره جوړ کړی چې په سرولو سره یې ناروغ خپل کور کې هم د سرطان درملنه کیموتراپي کولی شي. د دې ماشین بل ګټه دا ده چې د ناروغ پوستکی او سر یخ ساتي او په سرطان داخته ناروغ ویښتان رژیدو ته نه پرېږدي. د دې ماشین په جوړېدو دا هیله مندي هم زیاته شوې ده چې له دې وروسته به په سرطان داخته ناروغانو طبیعي ښکلا نه زیانمنېږي او له کیموتراپۍ وروسته به یې ویښتان نه تویږي. اولیویا دا ماشین د خپل ایرلندی لایمرک پونتون د وروستي کال د پروژې په توګه ډیزاین او جوړ کړی دی چې اتینا نومیږي او د جیمز ډایسن جازې تر څنګ $8,000 نغدې انعام هم ورسره ګټلی. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هره اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپل اومه ورځ د ازادۍ لپاره نو څپو له سعید شینواري سره مه هېروئ.